السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:16 صفی ولستن ایگزام تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري په روانه اوساته پښتو خبرونه کې دوی منی مای روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړي شوی. خو په لمړی نیمای کې راپورونه خبرونه اوري په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې غړي له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان حکومت وروستۍ غوښتنه دغه هیواد پر وړاندې لمړنی عملی ګام بولي. د افغانستان په جنوب کې د نامنې د زیاتېدو سره هممهاله د پوځ لوړ پوړو مقاماتو امر کړی چې هیڅ وسله وال د ژوندی نه پرېږدي. په شمال کې د نامنې په زیاتېدو سره د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د اندېښنې اخیستی چې په دې ولایتونو کې به د کوکنارو کښت ته زمینه برابره شي. نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. لومړی د افغانستان خبرونه اورو چې سید کمال شاه عارف یې در اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د کابل امنیه کمانډانی وایي چې د کابل ښار د درېمې او دیارلسمې امنیتي حوزو د امیرانو دندې ځنډولې دي. د ملکي وګړو د ساتنې ډلې په هیواد کې د کورنیو بې ځای سو وګړو د وضعیت په اړه اندېښنه وښودله. او د بلخ د عامې روغتیا ریاست د شمال زون په لرو پرتو سیمو کې د مور او ماشوم د مړینې پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د کابل ښار د درېمې او دیارلسمې امنیتي حوزو د امیرینو دندې ځنډولې دي. د کابل امنیه قمندانۍ چارواکي دا ګام وروسته تر هغه پورته کوي چې تېره ورځ د یو شمېر رسنیو لخوا داسې راپورونه خپاره شول چې ګنې د یادو حوزو امیرینو د یوې نجلۍ پر سر له یو بل سره شخړه کړې. د کابل امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمی نن په کابل کې د مطبوعاتي کانفرنس پر مهال خبر اعلان وویل چې د کورنیو چارو وزارت لخوا د یادې موضوع د څېړلو په هدف یو پلاوی ټاکل شوی دی.
مکتوب تعلیق به تعلیق اوردن وظایف
دی وای د دواړو حوزو د امیرینو د وظیفو د ځنډولو مکتوب مواستول دی چې د دواړو حوزو امیرینو وظیفې ځنډیدلې دي. موږ تر څېړنې لاندې کله چې موضوع وسړل سو ورسته د هیواد نافذه قوانینو سره سم چلند کیږي په دې برخه هیڅ مراد نه کیږي. شاغلی رحیمی همدارنګ زیاته کړه چې په کابل کې په دې وروستیو کې د جنایي پیښو په ګراب کې 50% کموالی هم راغلی دی. د ملکی وګړو د ساتنې ډلې په هیواد کې د کورنیو بې ځای سو وګړو د وضعیت په اړه اندېښنه وښودله. دغه ډلې نن په کابل کې د مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې په هیواد کې د روانو نامنۍ له امله ګڼ شمېر کورنۍ مرکز کابل او د نورو ولایتونو مرکزونو ته کډوال سوي دي. د دغه ډلې یو غړي محمد نبی تدبیر داسې وویل.
لیدل کېږي چې دا شمېره د هیواد په ګوټ ګوټ کې د ناکرارۍ له کبله ورځ تر بلې په ډېرېدو ده. د کندوز ولایت د مهاجرو او راستنېدونکو ریاست د 2015 کال د مې په لومړیو دوو اونیو کې یوازې په دې ولایت کې 18,000 بې ځای شوو کورنیو خبر ورکوي.
د ملکی وګړو د ساتنې ډله همدارنګه وایي چې په کور دننه بې ځای سوي کټوال د څراک د پاک اوبو او د غذایی موادو د نشتوالي له امله ژوند له لاسه ورکوي. دغه ډله ګواښ کوي کچېرې حکومت په کور دننه د بې ځای سوو کسانو وضعیت ته توجه ونه کړي انساني فاجعه به رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې د یو شمېر نړیوالو موسساتو په مرسته یې د بې ځای سوو کورنۍ لپاره غذایی او غیر غذایي مواد راټول کړي دي. د کاپیسا ولایت سلګونو اوسیدونکو او د روان دي سبز بنسټ غړو د یو مظاهره په ترڅ کې په هیواد کې د روانو سیاسي بې ثباتۍ او اقتصادي ستونزو د پایته رسولو غوښتنه وکړه. په کاپیسا ولایت کې د روان دي سبز د دفتر د مشر قاضي تیمور شاه بشاد مظاهره پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې د مظاهره هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د هوکړلیک او رسربلی د سیاسي بې ثباتۍ په اړه د اعتراض شودل دي. او د بلخ ولایت د امیر روغتیا ریاست د شمال زون په لور پروتو سیمو کې د مور او ماشوم د مړینې پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. په شمال زون کې د امیر روغتیا ریاست مسؤل ډاکټر شاهد نن په بلخ ولایت کې رسنۍ ته وویل چې د میندو لخوا د ولادت پر مهال د فاصلې نه مراتول اقتصادي ستونزې او د روغتیا خدماتو نه لاسرسي هغه لاملونه دي چې د مور او ماشوم د مړینې کچه زیاته کړې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په مرکز سنا کې د حوثي یاغیانو پر پوځي مرکزونو هوایي حمله کړې دي. د دې جګړې له کبله د سعودي عربستان او یمن پر پوله خلکو ته مرګ ژوبل هم اوښتی ده. نن وختي سهار دغو حملو د سنا هوایي ډګر ته نږدې یو پوځي اډه او ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې پوځي تاسیسات په نښه کړل. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په یمن کې په مارچ میاشت کې حمله پیل کړې تر څو لیرې سوی ولسمشر عبدربو منصور هادي بیرته واک ته ورسیږي. هادي چې په سعودي عربستان کې جلا وطن دي د مارچ په میاشت کې د یمن له مرکزه هغه وخت وتښتید چې ایران پلوه حوثیانو د یمن د مرکز او جنوب پر لور پرمختګ وکړ. په همدې حال کې د حوثیانو تر کنټرول لاندې دولتي تلویزیون وویل چې یاغیانو پرون د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ پوله پراته ښار نجران خواته شل توغندي ویشتلي دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د دې توغندیو له کبله د پولې یو ساتونکی وژل سوی او 5000 کسان د مارچ میاشتې راهیسې ټپیان سوي دي. د تاجکستان چارواکي وای په امریکا کې د روزل سوی هغه لوړ رتبه پولیس چارواکي د قضیه په اړه پلټنې کوي چې ویل کېږي په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره یو ځای سوی دی. د ځانګړو ځواکونو پخوانی قومندان ګلمراد خالموف په تورو کالو کې د اسلامي دولت په یو ویډیو کې څرګند سوی دی او وایي په امریکا کې درې وارې په پروګرامونو کې برخه اخیستې ده. خالموف چې په دې ویډیو کې په روسي ژبه خبرې کوي وایي دی د هغه څه له کبله چې د روزلو پر مهال یې ولیدل د امریکا پر ضد سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي پوجا جنجنواله سی ان ان ته د دې ادعا تایید کړې دي. جنجنواله وویل له 2003 کال څخه تر 2014 کال پورې خالموف د تروریزم پر ضد په 15 کلن کورس کې په امریکا او تاجکستان کې برخه اخیستې وه. د سنگاپور پولیس د هغه نړیوال کانفرنس شاوخوا امنیت ټینګ کړی دی چې نن کېږي. دا له هغه وروسته چې دی ځای ته نږدې پولیسو یو کس په ډزو سخت ټپي کړ او دوه نور یې ونیول. د شانګیلا مذاکراتو امنیتي کانفرنس په خاطر شاوخوا سیمه د خلکو پر مخ تړل سوې ده. دا په آسیا پسیفیک سیمه کې یوه لویه غونډه ده او پکې د امریکا د دفاع وزیر اشټون کارټر او د ګڼ شمېر هیوادونو استازي برخه اخلي. پولیسو نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی له هغه وروسته ډزې پیل کړې چې په موټر کې سپاره درې کسان د پولیسو تر امنیتي موانعو تیر سول. چین نن د امریکا هغه غوښتنه رد کړه چې وایي دا هیواد دی د جنوبي سمندر پر برخو د حاکمیت له ادعا څخه لاس واخلي. چین وایي د خپلې ځمکني بشپړتیا تر څنګ له نورې نړۍ سره هم مرسته کوي. د چین د خلکو د ازادۍ د پوځ د لوی درستیز ادمیرال سون جیانګو وویل چې د چین د رغونې کارونه د نړیوالو خدماتو د رسولو په مقصد کېږي. د بیلګې په توګه پلټنه، ژغورنه، ساینسي څېړنه او همداراز د ټاپوګانو د فعالیت او هلته د کارکوونکو د ژوند د شرایطو پرمختګ. د دا پروژې پر ځای او د چین د ځکنیزې بشپړتیا په دایره کې دننه بللې دي. چین وایي د جنوبي سمندر نږدې برخه د خپل حاکمیت جز بولي. د جنوبي چین سمندر د نړۍ لویه تجارتي لار ده او باور کېږي د ګاز او تیلو زیاتې زیرمې لري. سون دا خبرې له هغه یوه ورځ وروسته وکړې چې د امریکا د دفاع وزیر اشټون کارټر په سمندر کې د چین د بیا جوړونې کارونو د فوري بندولو غوښتنه وکړه او ویل چې په لانجمن سمندر کې په خپل چلند سره پیکینګ له نړیوال نورمونو څخه وتلې دي. د خبرونو پای.
د خبرونو د ازادي رادیو پر وپاڼه هم پیدا کولای شي په د ازادي رادیو ټکی اورګ. ولسی جرګې غړي له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان ولسمشر غوښتنه د دغه هیواد پر وړاندې لومړنی عملي ګام بولي.
دغه لیک او دغه درخواست د افغانستان حکومت دپاره یو خیر ګام بولم او زموږ حکومت دې ته اوس اړ دی چې عملي اقدامات ترسره کړي.
د افغانستان په جنوب کې د نامنۍ د زیاتېدو سره هم مهاله د پوځ لوی درستیز امر کړی چې هیڅ وسلوال نه بخل کیږي.
بارستاندن خودتان دستگیر میتونین از زندانها در برابر هیچ نوع حرکت ریها نمیشن.
شمال کې د نامنۍ په زیاتېدو سره افغان حکومت اندېښنه ښکاره کوي چې په دغو ولایتونو کې به د کوکنارو کښت ته هم زمینه برابره شي. داسل کې چې د ایران د اټومي موافقې ضرب الاجل ته په نږدې کېدو سره د ایران او امریکا ترمنځ خبرې ګړندې شوې. د نږدې شپږو قدرتونو سلا شوي چې له ایران سره نهایي موافقې په اړه غور وکړي. افغانستان کې 2:10 شوې. لمړی راپورته البته تاسو رابولم. د افغانستان په جنوب کې د ناامنیو د زیاتېدو سره هممهاله د پوځ لوړ پوړو مقاماتو خپلو سرتیرو ته امر کړی چې هیڅ وسلوال ژوندی پرې نه ږدي. تر دې مخکې د کندهار امنیې قمندان خپلو پولیسو ته په ورته توګه امر کړی چې په جګړه کې پر وسلوالو مخالفینو رحم ونه کړي. په دې اړه صادق رښتینی له کندهاره دا رپورټ رالېږلی دی.
دفاع وزارت لوی درستیز ډګر جنرال قدیم شاه شهیم چې د کورنیو چارو د وزیر نورالحق لومی سره یو ځای د روزګان د امنیه قمندان د معرفي کېدو لپاره راغلی وو. د کندهار د 215 متل کلي اردو له ځینو چارو یې هم لیدنه وکړه. هغه خپلو سرتیرو ته د وینا پر مهال وویل چې تر دې وروسته د اردو قاتل نه بخښل کېږي. د دغه خبره د افغانستان ګاونډیانو د خپلو هدفونو د ترسره کولو لپاره د افغانانو په استعمال سره دلته نباتي جګړه پیل کړې.
دیگه هرگیز جنایت پرایی که شما با ریختاندن خودتان دستگیر میکنین از زندانها در برابر روابط، در برابر پول، در برابر هیچ نوع حرکت دیگه رها نمیشه.
د 215 متل کلي اردو قمندان بریج جنرال داود شاه وفادار خپلو سرتیرو ته وویل چې نور د جګړې په ډګر کې د مخالفینو د نیولو پرته هغوی ووژني. د بریج جنرال داود شاه په وینا چې په جنګ کې حلوا نه ویشل کېږي.
یو اسلامی لار په اساس باندې د ده مرګ موږ ته داسې روا دی لکه یو چرګ چې حلالی او لبۍ نه وړي. موږ به ټول بینوي قوانین د جنګي قوانین مراعت کړو. ولې په جنګ کې حلوا نه توضیح کېږي چې زما پرسونل تر تاجي د دښمن لاندې راسي داسې برخورد سره وکړي چې
په دې وروستیو کې د هلمند تر څنګ روزګان د وسلوالو مخالفینو د سخت ګواښ سره مخ دي. افغان ځواکونه د بهرنیو ځواکونو په څیر هوایي ځواک نه لري چې د جګړې په دې فصل کې ورباندې مقابله وکړي، او ان تر دې چې د سپکو وسلو تر څنګ د تشکیلاتي ستونزو سره هم مخ دي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د پروګرام په معرفي کې مو پاکستان ته د افغان ولسمشر د یو تازه لیږل شوي لیک په اړه درته وویل، او دا د قسیم سولمال سټوډیو ته راغلی څو په دې اړه تاسو ته جزئیات درکړي. باید ووایم چې د افغانستان د ولسي جرګې غړي له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان حکومت دغه اقدام لومړنی عملي ګام بولي. ولسمشر محمد اشرف غني په یو تازه لیک کې له اسلام آباد غوښتي چې نور د افغان طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او په افغانستان کې د تشدد د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. قسیم سولمال ته غوښ شو.
په داسې حال کې چې اسلام آباد ته د کابل نږدې کېدو د افغانستان د ملي وحدت حکومت زیات انتقادونه متوجه کړل. له دغه هیواد څخه د طالبانو د ملاتړ د بندولو په اړه د ولسمشر اشرف غني وروستیو غوښتنو بیلابیل مثبت غبرګونونه راوپارول. جمهور ریاست وایي ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان ملکي او پوځي مشرانو ته په یو تازه لیک کې په دې هیواد کې د طالبانو د خوندي ځایونو د له منځه وړلو او په افغانستان کې د تشدد له ختمولو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. اوس د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دا چې پاکستان به د افغان حکومت غوښتنه څومره جدي ونیسي دا بله خبره ده، خو په دغه مسله کې د افغان حکومت جدیت ته خوشبیني شي. د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل حکومت اوس اړ دی چې نور نو په افغانستان کې د روانو شخړو د ختمولو لپاره عملي ګامونه واخلي.
زه دغه لیک او دغه درخواست د افغانستان حکومت د خونه یو ښه اقدام بولم، او زموږ حکومت دې ته اوس اړ دی چې د خبراترو او خبرونه باید ووزي او عملي اقدامات ترسره کړي، او همدارنګه پاکستان حکومت او ملت مکلف دي چې خبرونه دوی ووزي او لاړ شي عملي میدان ته شي په منطقه کې په پاکستان او افغانستان کې امن او صلح منځته راوړي.
شغله عرفان وای د افغان ولسمشر وروستی اقدام د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت بے باوري شي. د افغانستان جمهور ریاست وای چې ولسمشر غنی په وروستي ورځو کې د پاکستان مشرانو ته یو لیک لیږلی او په کښې له دغه هیواد څخه اووه غوښتنې مطرح کړې دي چې باید د درو اونۍ په جریان کې عملي سي. د جمهور ریاست د سرچینې په وینا په لیک کې راغلي چې اسلام آباد باید د طالبانو په سرلني عملیات په رسمي توګه وغندي، د تروریزم په ضد عملیات تر حقانی شبکې وغځوي، او په افغانستان کې د وروستیو پیښو مسؤلین ونیسي. په لیک کې دا غوښتنه هم سوې چې د پاکستان مشران باید افغان طالبانو ته د خوندي ځایونو له ورکولو ډډه وکړي. د ولسمشر غنی له غوښتنې څخه یو لوی غوښتنه ده هم ده چې د کوټې او پېښور شورا غړي باید نظر بند سي او د ملګرو هیوادونو ملي امنیت ته د خطر پېښولو په تور باید محاکمه سي. سرچینه زیاتوي چې ولسمشر غنی له اسلام آباد دغه راز غوښتي چې د بندیانو پر تبادلې موافقه وکړي، د طالبانو ټپیانو ته په پاکستان کې د درملنې اجازه ورنکړي او د کیمیایي موادو او هغو برقي وسایلو پلورل محدود کړي چې د چاودیدونکو موادو په توګه کارېدلی سي. اخو کارپوهان د افغانستان په وړاندې د پاکستان د رښتینو اقداماتو په اړه شک څرګندوي. د سیاسي چارو کارپو او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی وایي ولسمشر غنی مجبور دی چې که پاکستان د افغان لوري غوښتنې نه مني نو په خپل سیاست کې بدلون راولي.
دغه خبره یو انتباهي او شتارګونه خبره ده. زما باور دا ده چې پاکستان د دې کار نه تلپی کوي هم عملي بنه کوي. وروسته غنی مجبور ده چې یا بل ملګری په منطقه کې به وتاکي، بل ملګری به وتاکي، یا بل سیاست راغوړي، نور شی نه پاتې کیږي.
افغان ولسمشر په داسې حال کې له پاکستان څخه د طالبانو په وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي چې دغه ډلې په افغانستان کې جګړې تیزې کړې دي. اوس کارپوهان سپارښتنه کوي چې که پاکستان د افغان حکومت له لورې د ټاکل سوي وخت په جریان کې مطرح سوي غوښتنې عملي نه کړي نو لازمه ده څو د نړیوالې ټولنې په مرسته پر دغه هیواد فشارونه زیات کړي.
ولی قاسم سلیمان مننه کو و موریدل چې افغان ولسمشر په یو تازه لیک کې اسلام آباد غوښتي چې نور د افغان طالبانو ملاتړ لاس واخلي او په افغانستان کې د تشدد مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د کابل چاپ نن مطبوعاتو هم تر ډیره د پاکستان حکومت د افغان ولسمشر د تازه لیک په اړه مطالب خبره کړي او هم درازي له مخدره موادو سره په مبارزه باندې مطالب لیکلي دي. اسد الله الدین دغه مطالب لوستي.
د کابل چاپ نننې یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره پاکستان ته د اشرف غنی د لیک لیګلو او له فساد سره د مبارزې هڅو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي رسپانې خپل سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې ولسمشر له شفشف نه شفتالو ته راغی. په سر مقاله کې راغلی چې ولسمشر د ولسي جرګې غړو ته ویلي چې د افغانستان یو شمېر نړیوالو متحدانو غوښتل چې له پاکستان سره باید د استخباراتي معلوماتو د تبادلې سند لاسلیک کړي. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې پاکستان ته د ولسمشر غنی لیږل شوي لیک ته اشاره کړې او لیکلي دي چې پاکستان دې په یوه میاشت کې د سولې عملي ګامونه پورته کړي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر په دې لیک کې پاکستان ته ویلي د طالبانو پسرلنی عملیات ودروي، د تروریزم ضد عملیات تر حقانی شبکې ورسوي او په افغانستان کې د روسیو پیښو عاملین ونیسي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي راپور کې ویلي چې لویدیځ استخباراتي کړۍ په افغانستان کې د جګړې اور ته پکای وهي. په مطلب کې راغلي چې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه د ناامنیو د غځولو لپاره بله پلمه ده او دا د همدې کړیو په هڅو سره کیږي. په مطلب کې راغلي چې په دې وروستیو ورځو کې د ننګرهار په اچین او هسکې مینې ولسوالۍ کې څو ځله د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه شوې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د اداري فساد پر ضد کلکه مبارزه د هرکلی وړ ده. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر په دې وروستیو کې د فساد په وړاندې مبارزې لپاره هڅې ګړندۍ کړي او لیکلي دي چې دا مبارزه به نتیجه هم ورکړي. ورځپاڼې د ښار جوړونې وزارت وروستۍ قضیې ته اشاره کړې چې ولسمشر د فساد له امله د شپږو رئیسانو دندې وځنډولې او څارنوالۍ یې په اړه څېړنې پیل کړي دي. همیانۍ اقتصادي ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې له فساد سره د مبارزې په هدف به د ټولو ښارګوټو تړونونه وڅېړل شي. په مطلب کې راغلي چې د ښار جوړونې وزیر په ښارګوټو کې شوی اداري فساد د اندېښنې وړ بولي او د جدي تعقیب لپاره یې ورته جلا جلا کمیسیونونه جوړ کړي دي.
د ازادي رادیو د اوریدلو لپاره ویب پاڼې ته ورشي. پته د ازادي رادیو ټکی اورګ همدارس په 15 FM په صفاتو غوندي په ټول افغانستان کې زموږه ل رادیو غهنو اوریدل شي. د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښ کړي. ازادي رادیو ټکی اورګ څه باندې دوه لکه کسانو باور پرې کړی او تازه خبرونه ترې ولولئ نو تاسو هم مه شاته کیږئ او دا خبرونه ولولئ. facebook.com/ازادي رادیو پته ده. د افغانستان په شمال کې د ناامنیو په زیاتېدو سره د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د اندېښنې اخیستې چې په دغو ولایتونو کې به د کوکنارو کښت ته زمينه برابر شي. دا وزارت کڅ هم د هیواد جنوب په پنځو ولایتونو کې د کوکنارو د لمنځوړل لپاره د عملیاتو څرګندونی کوي. خو وي رواني نه امني په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کښت زمينه برابر کړی کوم چې حالت د کوکنار کار صفر شوی دی. د نشي توکو په وړاندې د مبارزي وزارت ویاند عبد القیوم سامر وای په تیرو درې میاشتو کې چې باید د 10000 هکتار ځمکې څخه کوکنار پک شي وای تر اوسه 13000 هکتار ځمکه پاکه شوې ده. تفصیل د یوسف زدران په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې تر دې وړاندې تر ټولو ډېر کوکنار په هلمند او کندهار ولایتونو کې کرل کېدل، د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت اوس اندېښمن دی چې له نامنیو سره د هیواد په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کر زیات نشي. بلخوا دا وزارت د کوکنارو د لمنځه وړلو لپاره د کمپاین خبره کوي. وایي د هیواد په 5 جنوبي ولایتونو کې دا پروسه پیل شوي او ټاکل شوي چې سږ کال د دې ولایتونو 10000 تجربه ځمکه د کوکنارو له کښته پاکه کړي. د دې وزارت ویان عبدالقیوم سامر د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه 3000 هکتار ازمکه پاکه شوی او د دې ټولو حد سره دوی د هیواد شمالي ولایتونو ته اندېښمن دي چې په دغه ولایتونو کې خلک د کوکنارو کرته مخ نه کړي.
هغه اندېښنه چې موږ یې لرو د نامنۍ زیاتوالی دی. دا کولی شي دغه ولایتونو لپاره یو ګواښ وي چې هلته د کوکنارو کښت صفر و. موږ عملیات پیل کړي او تر اوسه 15 سرتېري هم د کوکنارو د لمنځه وړلو په پروسه کې وژل شوي دي. دا چې دا نامنۍ اوس شمالي ولایتونو ته غځېدلې، د کوکنارو د لمنځه وړلو او کرنې په برخه کې جدي اندېښنې پیدا کړي.
د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي دا مهال په هلمند، کندهار، زابل، فراه او ارزګان ولایتونو کې د کوکنارو ضد تصفیوي عملیات روان دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې په دې ولایتونو کې د هیواد 90% نشه یي توکي تولیدیږي او دا اندازه ممکن د نامنیو له امله ځینو نورو ولایتونو ته وغځیږي چې ممکن دوه برابره شي. د هیواد په شمال کې د کوکنارو کښت د زمینې برابرولو په اړه اندېښنې په داسې وخت کې څرګندېږي چې دا ولایتونه په دې وروستیو کې نارامه شوي او ډېر خلک ګمان کوي چې د مخدره موادو قاچاق کوونکي او سیمه ییز زورواکي به له دې موقع ناسمې ګټې پورته کړي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو سره د مبارزې او جرمونو په برخه کې ادارې هم ویلي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت او تولید ډېر شوی او افغان حکومت د هغې د له منځه وړلو لپاره جدي اراده نه لري. بلخوا افغان کارپوهان دا څرګندونې تاییدوي او وایي چې یو شمېر سیمه ییز چارواکي د کوکنارو کښت ته لمن وهي او دوی په دې کار کې خپلې ګټې ویني. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پخواني وزیر جنرال خدایداد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کل په کل په افغانستان کې د نشه یي توکو سره مبارزه کمرنګه سوي او دا کار د افغان حکومت له واسه وتلی دی. د دولت وسلوال مخالفین، اداري فساد، جنګ سالاري او د نشه یي موادو کرنه او د هغې قاچاق یو له بل سره ځنځیر لري. اوس یوازینی کار چې افغان حکومت کولی سي ورته انګیزه پیدا کړي دا ده چې د تروریزم او د کوکنارو د کښت سره یو شان مبارزه وکړي.
له دې سره د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو د تولید له درکه هر کال 70 میلیارد ډالر د قاچاق کوونکو لاسته ورځي چې ویل کېږي ډېر ځلې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ ته زمینه برابروي. دا وزارت له نړیوالې ټولنې غواړي چې د کوکنارو د له منځه وړلو په برخه کې د افغان حکومت سره مرستو ته دوام ورکړي تر هغې چې ورته د حل دایمي زمینه برابره شي. خو کارپوهان وایي یوازې د نړیوالې ټولنې په مرستو څه نه کېږي. دوی وایي تر هغې چې افغان حکومت له نظام څخه د نشه یي توکو کاروباریان او ملاتړي لرې نه کړي، یوازې مرستې نشي کولی چې دا لوړ ګراف راټیټ کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خوس وخت ازادي راډیو ته غوښتل چې په ټول افغانستان کې په 26 منځنۍ څپاوي فم سلش را 15 باندې خبرونه کوي. په کندوز کې یو زیات شمیر بې ځایه شوي کورنۍ شکایت کوي چې تر اوسه پورې دوی ته اړینې مرستې نه دي رسېدلې او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. بلې خواته د کندوز ولایت د کډوالو رسنیدونکو چارو ریاست وایي په دې ولایت کې د جګړې له امله څه باندې 16000 کورنۍ بې ځایه شوي. هغوی وایي چې په یو زیات شمیر کورنیو باندې مرستې ویشلې او لا هم د ویشلو دخل اړې جریان لري. اجمل آریان له کندوز دا رپورټ رالېږلی.
په کندز کې بې ځایه شوې کورنۍ د مرستو په تمه دي. په کندز ولایت کې د جګړې له کبله څه باندې 14,000 کورنۍ له خپلو کورونو او سیمو څخه بې ځای شوي دي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه بې ځای شوي کورنۍ وایي چې څه باندې یو میاشت کېږي له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي او دا مهال د کندز ولایت مرکز په بېلابېلو سیمو کې ژوند کوي، خو تر اوسه پورې دوی ته مرستې نه دي رارسېدلې. یوې بې ځای شوې مېرمنې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
بس خاطر کومک آمدم من 20 ورځې مې ځکه د همجا ما مردم خواسته ما هېڅ ما مردم هېڅ کس پرسان نه میکنه.
ډېرې ورځې شوې چې دلته پراته یو، هېڅوک زموږ پوښتنه نه کوي او تر اوسه پورې موږ ته مرستې هم نه دي رارسېدلې. نورو کورنیو ته کومکونه رسېدلي خو له موږ سره چا مرسته نه ده کړې. په عین حال کې بیا یو شمېر بې ځای شوې کورنۍ د کندز ولایت د کډوالو او راستنېدونکو ریاست چارواکي په دوه مخۍ تورنوي. د هغوی په وینا چې څو ځلې سروې شوي دي خو د کومکونو څرک هم نه دی لیدلی. یوې مېرمنې داسې وویل:
از ګوټې پاسیم اینجا آمدیم، ما نه کالا آوردیم نه لباس، هیچ چیزی نه آوردیم. اینجا کالا معافی دیم، اینجا غلطیرگی استیم. 80 نفر لیست
له ګلتیپی څخه آواره شوي یو. زموږ ټول وسایل په کور کې پاتې دي او له یوه جوړه جامو سره راوتلي یو. تر اوسه پورې هیچا زموږ پوښتنه نه ده کړې. یو ځل سروې شو خو تر اوسه پورې مرستې نه دي رارسېدلې. دا مهال له ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. بلې خواته د نوموړي ولایت د کډوالو او راستنېدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمی دا تورونه ردوي چې ګواکې دوی به له بې ځای شوو کورنیو سره دوه مخی چلند کړی وي. هاشمی وایي:
خدا را خواسته کرام مسئله خیشخوری و قومی و گپو نیست. یعنی این مرایز را که ما گرفتیم با وا دادیم اونا اینا سروی میکنن.
زموږ په اداره کې د خپلوانو او قومي مسائل نشته دي. ټولو خلکو ته یو شان مرستې توزیع کوو، اما خلک باید حوصله ولري. دلته زیاتې کورنۍ بې ځای شوي. همدا اوس موږ هم کومکونه توزیع کوو، همدارنګه زموږ سروې هم جریان لري. هغه همدارز وویل چې دوی په سلګونو کورنیو باندې کومکونه توزیع کړي او لا هم د کومکونو د ویشلو لړۍ جریان لري. په همدې حال کې د کندز د ګلتیپی سیمې اوسیدونکي وایي چې څه باندې یوه میاشت کېږي چې نوموړي سیمه د وسلوالو مخالفانو په ولکې کې ده او دولتي ځواکونو پرمختګ نه دی کړی. دوی زیاتوي چې د بزګرانو زراعتي فصلونه د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. له بل پلوه د کندز د والي ویاند عبدالودود واحدی بیا وایي چې امنیتي ځواکونه پلان لري په تدریجي ډول هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي د هغوی له موجودیت څخه تصفیه کړي. بې ځای شوي خلک پر دولت او وسلوالو مخالفانو باندې غږ کوي تر هغه چې دوی له خپلو کرنیزو ځمکو څخه غله او دانه نوي راټوله کړي. باید پر یو بل باندې ډزې ونه کړي. هغوی وایي چې دا مهال د غنمو فصلونه پاخه شوي دي او که چیرې دواړه لوري پر یو بل باندې ډزې وکړي لامل باید بزګرانو کلنۍ خواري په سیند لاهو شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په کندز کې مو د وروستیو ناامنیو په اړه په نتیجه کې البته د 14,000 بې ځای شوې کورنیو په اړه رپورټ واورید. اوس به هم راشو د سیمې په اړه یو راپور ته. په داسې حال کې چې د ایران د اټومي موافقې ضرب الاجل ته په ورنږدې کېدو سره د ایران او امریکا ترمنځ خبرې ګړندې شوې. د نړۍ شپږ قدرتونه سلا شوي چې له ایران سره د یوې نهایي موافقې د ترلاسه کېدو په صورت کې که دا هېواد د هغې له موادو سرغړونه کوي پر تهران د ملګرو ملتونو لخوا بندیزونه په چټکۍ سره بېرته احیا کېږي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوری په دغه راپور کې.
امریکایي او ایرانی لوړپوړو ډیپلوماټانو هڅه وکړه چې د ایران د اټومي موافقې په وړاندې موجود اختلافات پای ته ورسوي. په دې اړه چې څومره ژر باید پر ایران لګول شوي بندیزونه لرې شي او تهران باید تر څه حاله د خپلو پوځي تاسیساتو ور د نړیوالو څارونکو پر مخ خلاص کړي، تر اوسه دواړه لوري اختلاف لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په جنیوا کې د موجودو اختلافاتو د هواري په مقصد شپږ ساعته خبرې وکړې. امریکایي چارواکو د اپریل له میاشتې راهیسې چې ایران او د نړۍ قدرتونه یوې ابتدایي موافقې ته ورسېدل د خبرو دا دور ډېر مهم او ګټور وباله. له موقت موافقې وروسته د اختلاف وړ مهمو مسایلو د هواري لپاره تخنیکي خبرې ترسره شوي چې د پام وړ پرمختګ پکې نه دی شوی. د اسوشیټد پرس خبري آژانس د راپور له مخې جواد ظریف تهران ته له روانېدو مخکې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د جون تر دیرشمې به نهایي موافقه ترلاسه شي وویل: موږ هڅه کوو. د هغه مرستیال عباس عراقچی وویل چې په ټیټه کچه چارواکي به راتلونکې اونۍ بیا د اتریش په پلازمېنه ویانا کې سره وګوري. امریکایي چارواکو د خپل نوم نه خودلو په شرط سره شوې خبرې سخت بللې، خو د دې یادونه هم کړې چې په نهایت کې دا خبرې ګټورې وي. د ایران د اټومي لانجې د پای ته رسېدو د هڅو په ترڅ کې دغه راز د نړۍ شپږ قدرتونه چې له ایران سره خبرې مخ ته وړي سلا شوي چې له ایران سره د یوې نهایي موافقې د ترلاسه کېدو په صورت کې که دا هیواد د هغې له موادو سرغړونه کوي پر تهران د ملګرو ملتونو لخوا بندیزونه په چټکۍ سره بیرته احیا کړي. چارواکو وویل چې د نړیوالې اټومي انرژۍ اداره به په منظم ډول د ایران د اټومي پروګرام په اړه شپږو قدرتونو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکوي او دا به ارزوي چې آیا د تهران فعالیتونه د شوې موافقې سره سم دي. که دا وموندل شي چې ایران د شوې موافقې پر موادو عمل نه دی کړی، پر دې هیواد به د ملګرو ملتونو بندیزونه په چټکۍ سره بیرته احیا کیږي.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
وخت په افغانستان کې 2:30 شوې. زه سفی الله ستنګ زله تاسو اجازه غواړم دا خبرې ټولګام پای ته رسیږي، خو لند خبرونه سید کمال شریف تر اوروي، له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام. مه هیروي
د کابل امنیه کمانډانی وایي چې د کابل شهر د دریمي او دیرلسمي امنیتي حوزو د امیرینو دندې ځنډولې دي. د ملکی وګړو د ساتنې ډلې په هیواد کې د کورنوي بېځایه سوو وګړو د وضعیت په اړه اندېښنه وښودله. د کاپیسا ولایت سلګونو اوسیدونکو او د رواندي سابز بنسټ غړو د یوې مظاهرې په ترڅ کې په هیواد کې د روانو سیاسي بې ثباتۍ او اقتصادي ستونزو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د بلخ ولایت امیر اختیار اسد د شمال زون په لور پروتو سیمو کې د مور او ماشوم د مړینې پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په مرکز سنا کې د حوثي اغیانو پر پوځي مرکزونو هوایي حمله کړې دي. د دې جګړې له کبله د سعودي عربستان او یمن پر پله خلکو ته مرګ شوبله اوښتی ده. د تاجکستان چارواکي وایي په امریکا کې د روزل سوي هغه لوړ رتبه پولیس چارواکي د قضیه په اړه پلټنه کوي چې ویل کېږي په سوریه کې د اسلامي دولت سختري ډلې سره یو ځای سوی دی. چین نن د امریکا هغه غوښتنه رد کړه چې وایي دا هیواد د جنوبي سمندر پر برخې د حکیمت له اعادې څخه لاس واخلي. چین وایي د خپلې مځکنۍ بشپړتیا تر څنګ له نورې نړۍ سره هم مرسته کوي. او د سنگاپور پولیسو د هغه نړیوال کنفرانس شاوخوا امنیت ټینګ کړی دی چې نن کېږي. دا له هغه وروسته چې د ځای ته نږدې پولیسو یو کس په ډزو سخت ټپي کړ او دوه نورې ونیول.
د سلام پړان کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د مالیه وزارت چارواکي وایي چې د روان کال له پیل څخه راپدې خوایې 4.5 میلیارد افغانۍ له کورنیو عواید څخه لاس راوړي دي. د دې وزارت ویان عبدالقادر جیلانی ازادي رادیو ته د دې عوایدو د زیاتېدو اعلان په ګمرکونو کې د فساد له منځه وړل او د پرمختللو وسایلو ځای پر ځای کول په ګوته کړل. د نوموړي په خبره د مالیه وزارت هیله لري که د عوایدو راټولول په همدې ډول مخته یوړل شي، دا وزارت به د روان کال تر پایه خپل ټاکل شوی هدف چې 1.4 میلیارد افغانۍ دي په لاس راوړي. د لوګر ولایت د کرنې امالداري د ریاست مسؤلین وایي چې وروستیو بارانونو او سړو هواو د خلکو فصلونو ته سخت تاوان اړولی دی. د لوګر ولایت د کرنې امالداري د ریاست مشر همایون عمر وایي چې د ولایت په مرکز پل علم چرخ محمد اغي او برکی برک ولسوالۍ کې د خلکو فصلونه د سړو هواو له امله په سلو کې 50% زیانمن شوي دي. په همدې حال کې د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې په سلو کې 90% د کچالو، بانجانو، رومیانو، پیازو او د انګورو باغونه له منځه وړي دي. د دې ولایت بزګر د کرنې او مالداري له وزارت او همدارز له مرستندوی ادارو څخه غواړي چې له دوی سره د کرنې په برخه کې مرسته وکړي. وروسته خبر دا چې د هلمند ولایت د کرنی مسولین وای چې سږ کال په دغه ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت د کرنی رئیس روح الله روان ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې سږ کال په دې ولایت کې لږ غنم کرل شوی خو په حاصلاتو کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. ښاغلی روان زیاته کړه چې تیر کال په همدې ولایت کې 100,000 هکتار غنم کرل شوی و چې دا اندازه 98 هکتار ته راښکته شوې ده. په همدې حال کې د دې ولایت بزګر وایي که دولت دوی ته اصلاح شوي تخمونه وویشي نو د دوی د غنمو په حاصلاتو کې به نور هم زیاتوالی راشي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ یو 15 اتیا پوله، یو ایرو 15 افغانۍ یو 30 پوله، یو انګلیسي پونډ 90 افغانۍ یو 15 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ یو اتیا پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ یو 15 اتیا پوله او زر پاکستانۍ کلدارې 1504 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، باز هم به یکی دیگر از این برنامه های صحت خوش آمدین. در این برنامه من فرشتان دام میزبان شما هستم. بله دوستای عزیز، امروز 31 می مصادف است با روز جهانی آری از تنباکو. از این روز در سراسر جهان به شمول افغانستان تدلیل میشه. دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صاحب باختر راسخ مدیر تکنیکی ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر مهمان ما هستند و در مورد اضرار تنباکو و دخانیات صحبت میکنن. شما هم اگر کدام سوال در این مورد دارین، حالا میتوانید با شماره های 0782-755 و 0799-2345 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازین. دکتر صاحب راسخ به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد دخانیات و تنباکو در مجموع یک معلومات بدین، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از رادیوی آزادی از اینکه وقت مساعد کردن که وزارت صحت عامه و بلخص ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر در ارتباط دخانیات موضوعاتی را به خدمت شنونده های عزیز رادیو ارائه بکنم. دخانیات در مجموع سگرت، نسوار، چلم، هشیش، مجموعی اینمی موادی را که نام گرفتم موادی هستند که شامل دخانیات میشن و اینا سبب اعتیاد شده میتونن. مجموعا تمام دخانیات از تنباکو ساخته شده که خود تنباکو عنصر اساسی امی موادی را که گفتم تشکیل میده. در ترکیب دخانیات که تنباکو موجود است میگن که یکی از اسباب عمده مرگومیر در دنیا، البته به صورت مؤخر از سبب تأثیرات امی دخانیات اسباب عمدهش میتونه که از سبب امی دخانیات باشه. فعلا تنباکو عامل یکی از هر 10 مرگ مرگومیر در جهان گفته شده که اگر استعمال تنباکو به امی منوال ادامه پیدا بکنه، پیش بینی میشه که تا سال 2020 سبب مرگ در حدود 10 میلیون انسان در سراسر جهان شود.
بفرمایید.
از کسایی که امروز تنباکو استعمال میکنن تقریبا در حدود 650 میلیون انسان میشه بگوییم که ما در آینده قریبی خود پیش بینی ها همینطور نشان میده که عوامل مرگ میرشان شاید از سبب استفاده دخانیات باشه.
سلامت باشین دکتر صاحب راسخ. میشه در مورد اضرار دود تنباکو معلومات بدین؟
بسیار زیاد تشکر. به صورت کل اضرار دود تنباکو را ما از نظر مسلکی یا از نظر طبی به کاتگوری های که تاثیر میکنه بالای قسمت های مختلف عضویت تقسیم بندی کردیم که میشه بگوییم که از شش ها شروع بکنیم. همین قسم به سیستم قلبی و همین قسم به سیستم باروری مردانه، دهن و دندان و تاثیرات سکرت روی حاملگی و در مجموع بالای خانم ها است. اگر مشخص تر صحبت بکنیم در شش ها که عمدتاً تأثیرات منفی عمدتاً شش ها را اگر ما در اینجا مهراق توجه قرار بدیم، سرطان شش عمدترین تأثیر منفی از این یا عوارض جانبی یا
تنباکو است. زنده باشین دکتر صاحب راسخ. یک شنونده ما روی خط هستن از ولایت قندهار. سلام علیکم برادر. خوب استین، خوش آمدین به برنامه.
کندارم زنگ و علی دی کمال نو کتن میاد من بنت طرف مستقی میرو دو خانه درو نو جی وقت دیر خلقی اگه پیسلا بنجی کاری اکودیشن دن یختی نو بیا دی غواری که داغه پیسلا بنجی پریزی نه به دو خانه کرا جی وقت کتن کوی نو ما سوال دی داغ خلق سره از من اخی مرکزون لیری از اگه یا دی غواری توار سی دی فرمورد که کما کوایی یعنی کومی چی دایی روایی که اگه تاوار نداری نور کول که درائی سی او پر داشتی جاو جی بخورگیش هم گیداشتان ستا داغ سیگیت وقتایی دی اگه استعمال کی او اگه در سیگیت نشاکی دیده مصبارو نشاکی دیده اگه سخه دی اخلاص.
زنده باشین برادر. از طریق رادیو بشنوین. دکتر صاحب به شما پاسخ میتن. دکتر صاحب بفرمایید.
خانم ندا، اگر ما سوال شما سوالی برادر ما را درست گرفته باشم، در مجموع اینا سر مواد اعتیاد آور صحبت کردن و کمکایی که در محیطشان از سوالشان همی بود که از کجا و چه کمکایی را گرفته میتونن، اگر من اشتباه نگرفته باشم. تشکر برادر محترم. به جواب سوال شما باید بگویم که در مجموع مواد مخدر، شما یادآوری از تریاک کردین، دقیقا تریاک هم از جمله مواد مخدری است که جایگاه بسیار اولی را در بدبختانه در افغانستان در استفاده از این احراز کرده و همین قسم، چون برنامه امروز مشخصا بالای دخانیات هست، یک مقدار ما ارتباط میتیم ایره، چون هر دوش از جمله مواد مخدر گفته میشه. در تمام ولایات افغانستان خوشبختانه در ما گفته میتونیم در حدود تقریبا 80 بالاتر از 80% شهروندای افغانستان دسترسی به مراکز صحی دارن. خوشبختانه امروز ما بالاتر از 100 مرکز تداوی اعتیاد در سطح افغانستان داریم، از جمله که برادر ما در شهر قندهار زندگی می کردن، در اونجا هم ما مراکز تداوی اعتیاد داریم. شما می تونین با مراجعه به از طریق کارکنهای صحی که در این راستا اونا تحصیلات دارن و در این راستا اینا از اونا کمک بگیرین و همچنان خود کارکنهای صحی جامعه بهترین یک منبع معلوماتی به خاطر دادن پیام های اساسی صحی در مورد اضرار، در مورد چگونگی کمک به معتادین بر شما کمک خواهد کرد.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک برادر ما به نام اشرف از کوپسر خط هستن. سلام علیکم.
ما دکتر صاحب پرسان دارم که این مردم که این دخانه کشتای خاشخاش بگوین یا تاریاک بگوین، این که نش میزنه چقدر اثرات به یا مثلا یا معتاد میشه نمیشه، اثرات داره یا نداره، یا این که یک مردمه در خانه کشه مثلا این هیگرت تاشیر به دیگران که چرا کمی هست مثلا، یا اگه معلومات بتا.
زنده باشین اشرف جان. شما بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما توصیه میکنن.
برادر محترم اشرف از کاپیسا، به جواب سوال شما که دو بخش داشت، یک بخشش کسایی که در جمع‌آوری تریاک کار میکنن آیا اونا معتاد میشن، و سوال بخش دوم سوال شما که سیگرت بود، آیا کشیدن سیگرت به دیگر افراد که در اطراف کسایی که سیگرت استفاده میکنن زندگی میکنن چه تاثیرات داره. در جواب بخش سوال اول شما باید بگویم که طبعا جلد انسان برای همگی معلوم است وظایف مختلفی داره، از جمله یکی از وظایفش جذب یک تعداد مواد هست. متأکیدن که گفتم میتونم که یک مقدار کسایی که جد جمع‌آوری تریاک سهم میگیرن، اینا به شکل غیر مستقیم از دو طریق اینا احتمال ازی است که اینا مصاب به خود گرفتن تریاک شون، یکی از طریق جلد، یکی هم اینا به شکل به یک نحوی با محیطی که در اونجا تریاک وجود داره در تماس هستن و خود ازی باعث یک نوع تشویق که از طریق تشویق به یک نحوی میشن که اینا به مرور زمان استفاده کننده یا یوزر تریاک شوند. از این خاطر در خود سروی ها نشان داده که یک تعداد زیاد کسایی که در جمعوری تریاک مصروف هستند، اینا در آینده ها آیستا آیستا به طرف استفاده کننده تریاک و بالاخره به طرف معتادین تریاک تبدیل شدن.
بخش دومش
که سگرت، دقیقا خود سگرت یکی از خط خرابترین تاثیرات از این بالای اطرافی های کسایی هستند که سگرت استفاده میکنن. دود سگرت در مجموع میگن که کسایی را که به شکل غیر مستقیم از دود سگرت استفاده میکنن، اونا را از نظر طبی یا مسلکی به نام پاسیف سموکر یا دود کننده های منفعل میگن، استفاده کننده های منفعل هستن. اونا دقیقا تمام تحقیقات نشان داده که اونا ضرر زیادی را و حتی در بعضی تحقیقات که به شکل تئوری بیان شده، حتی میگن ضرر استفاده کننده هایی که در اطراف کسایی که سگرت دود میکنن وجود دارن، اونا بیشتر صدمه یا آسیبی را میبینن نظر به کسایی که مستقیما سگرت استفاده.
زنده باشین دکتر سبراسخ. برادر ما محمد هاشم از اروزگان روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام، سلام جوریت خیر.
تشکر، سلامت باشین. هم صدای رادیوتان کم کنین، بعد از او سوالتان مطرح کنین، بفرمایید.
من دکتر دا طارق خاص کوکنار بنیام دغه پاشلې دی دا امریکایانو دا وای پاشلې دی وسه ګرد خنیانو لویان ګرد اخی سی مجازات کړی دی هله چې دا ډاکټر ساته واچ دا کوم دوا وته شو.
تشکر دوست عزیز ما محمد هاشم از ولایت اروزگان. اگر ما سوال دقیق گرفته باشم، بلند رفتن ارقام اعتیاد بالایش بحث میکردن اینا. دقیقا آخرین سرویی که در افغانستان در سال 2015 نشر شد، تقریبا در حدود یک ماه قبل این سرویی از طرف به کمک INL اجرا شد و این نشان میده که دقیقا نظر به سالهای قبل ما ارقام استفاده کننده مواد مخدر در مملکت خود بدبختانه بسیار ارقام بلند داریم و این خودش
فکر میکنم یک بخش سوالشان این بود که امریکایی ها که دوا پاش دادن روی کش تریاک بسیار مریضی ها پیدا شده، در این مورد هم نظر تانه کنید؟
تشکر، انشالله در سر از او هم من بحث خود کردم. ارقام بلندی را نشان دادن. خب میایم سر بخش دیگه سوال شما که دوا پاشی. طبعا دوا پاشی خودش، خود دوا به خاطر از بین بردن خود بوته کوکنار، طبعا تاثیرات منفی را بالای، چون مواد کیمیایی هست بالای بوته ها، نه تنها بالای زمین، بالای چی وجود می، بالای محیط هم تاثیرات منفی خود داره. ولی ما را توصیه مهمیست، ما در این مورد وزارت صحت عامه در دواپاشی سهمی نداشته و این نقش وزارت صحت عامه نیست و این ما کاملا دقیقا میگم بر شما که در این اگر همچون مورد اتفاق افتیده باشه، شما میتونین اطفالتان، اعضای خانواده و کسایی که در اون محیط هستن و با یک فاصله از اماکنی که دواپاشی صورت گرفته زندگی بکنین تا ای که از راه رزی جلوگیری صورت بگیره.
زنده باشین دکتر سه. برادر ما خلیل از ولایت قندهار روی خط هستن. بله
بله سلام علیکم.
سلام علیکم خلیل جان، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
خلیل دکتر زنگوال دی مسئل دا که دلته زنی دستی دغه خطی بایده سی جاو لیستا که اغا دستی گریت و سو که وجوی اخش دستی گریت وقتا یا غزین خواهیش دا خبر اشتیاده کنه.
ما سوال شونه درست گرفته نتونستم.
دوباره اگر سوالتان تکرار کنین برادر. تماسشان قطع شد، سوالشان درست گرفته نتونستیم. دکتر صاحب شما اشاره که پیشتر یک دوست ما دوباره فکر میکنم زنگ زدن، تماسشان برقرار شده. بله
پروگرام اینه خیلی رفتن بکنیم.
بله دکتر صاحب پیشتر شنانده ما سوال کردن در مورد از این که کسایی که مثلا کشت تریاک او را حاصل برداری میکنن یا به اعتیاد روی میارن، یعنی کسایی که در فابریکه های تولید از این کار میکنن، آیا اینا چقدر آسیب پذیر هستن از دودش یا از او را که تولید میکنن چقدر اینا آسیب پذیر هستن؟ خب قبل از این که به سوال من پاسخ بدین، برادر محمد شاه از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام
فرشتگان،
سلام
به
شما. یعنی واصل کرد منه و سلام بذار، سلام بر سهرجان دیوال تقدیم میکنم. نتاق بسیار خوب.
سلامت باشین، بفرمایید.
دکتر صاحب من این مواد مخدر رو چرت دیگه این سر این اعصاب انسان داخل بسیار زمین ایست که سر اعصاب و مغز انسان و قدر تاثیر بد ندارن. این را یک سوال کنم.
سوال شما گرفتیم؟
بله، من سوال دوست عزیز ما را گرفتم. تشکر از سوال بسیار خوبتان. مواد مخدر در مجموع تأثیر بسیار بدی را بالای سیستم عصب مرکزی و در مجموع سیستم عصب وارد میکنند. بدبختانه یکی از تأثیرات خراب مواد مخدر خود در نیورو ترانسمیتر از نظر مسلکی ما اگه بگوییم عده اونجا هست که اونجا وظایف بسیار مهمی را به خاطر فعالیت های نرمال بدن که اعصاب کنترل کننده تمام بدن است از طریق از اونجا به شکل یک جایی که ارتباط رشته های عصبی با هم هستن از اونجا تامین میشه. بدبختانه نمی مواد مخدر تاثیرات خرابی را در مجموع در اونجا در قسمت هایی که یادآوری کردم تاثیر میکنه و باعث میشه که دمو جایی که وظایف نرمال اجرا میکنه اونا را به عطالت یا به تنبلی مواجه میسازه و به مرور زمان حتی فعالیت های از اونا را فعالیت انتقال خود بعضی کارهای مهم اعصاب در اونجا مختل می سازه. از این خاطر عمدترین تاثیراتش بدترین تاثیراتش بالای اعصاب است.
زنده باشین. بازم برادر ما خلیل از ولایت قندهار دوباره روی خط هستن. سلام علیکم خلیل جان، بفرمایید.
علیکم السلام. ما سوال مخکیکات سو کا سوال اوردی سوال داو ما ویل که دکتر فات بوستو یی دی کنه چې ما سوال دکې کووري چې دې چې ځین خلک وایي چې دا شي جاو دي څه جاو دي نه دا یوي چې وای هغه د خلک چې سګریټ وختای کثیر دا وایي چې بیر دین پاکی دا خبر استاده کنه دا ما سوال فرق لاسو
یک بار دیگه هم سوال تان تکرار کړئ صدای تان درست شوه نه مش بله
جاو دي نه
آها حالا بگوین
دا په خپل جوی دا یو رقم خلک وایي دا چې جاو دي څه چې دا خلک چې سګریټ کې کثیر هغه جاو دي وایي او هغه جاو لیکوم د نیکوت
و دا سیگریت دا خلیق سپاتیر دا شخص سپاتیر دا. آیا دا خبر
اشتاده کنه دا؟ بسیار زود تشکر. سوالتان
گرفتیم برادر محترم. بسیار رفت میخواییم که شما را سر تکرار سوال را برزون دیازیم. بله، در جواب سوال برادر ما بگوییم که هستند بعضی موادی را کمپانی های مختلف ساختند به شکل ساجق و به شکل بعضی مواد دیگه که اینا به خاطر ترک اعتیاد و عمدتاً به خاطر ترک سیگارت از استفاده میشه. در لیتریچر های طبی در کتاب های معتبری که در ارتباط زیادتر سالانه تحقیق میشه و نشر میشه زیادتر این چیزا تایید نشده، ولی به شکل به خاطر از اینکه از طرق مختلف کوشش به این صورت میگیره که انسان از این مشکل استفاده تریاک در جوامع مختلف که یکی از پرابلم های بیشتر بدون شک یکی از پرابلم های مهم جوامع در تمام دنیا هست، کمپانی های مختلف نهادهای مختلف کوشش میکنن که
موثر میباشن.
طبعا موثریت خود داره و ای چون امو موادی را که نیاز است که انسانایی که معتاد شده به سیگارت که عمدتا اون نیکوتین هست در ترکیب می ساجقایی را قطع میکنن و ای تدریجا کم ساخته میشه تا ای که به ترک سیگارت برسه.
زنده باشین دکتر صاحب راسخ. یک دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
و علیک سلام خورجان جور پخیر.
سلامت باشین، شما خوب هستین، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین سوالتان را بگوین.
تشکر مننه. در نشه تو کوپ در قدم موضوع ده؟
بله در رابطه به مواد مخدر تنباکو اگر کدام سوال دارین بفرمایین.
مننه. د نشه یی توکی اول که د ډاکټر صاحب مشته په جاره معلومات راکې چې سره کم یو انسان کولای شي چې د نشه یی توکو څخه ځان وساتي، لوی لامل یې هغه کم دی چې د نشه یی توکو باندې یو انسان اخته کیږي او په آینده کې وروره د دغه نشه یی توکو څخه و انسان ته ضرر رسیږي او لوی ضرر یې کم دی چې وروره هغه په آینده کې وروره د انسان متاثره کیږي. د دغه دوه سوالونو جواب غواړم.
سلامت باشین. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما پاسخ میدن.
بسیار زیاد تشکر برادر محترم. در ارتباط عوامل رجوع به مواد مخدر باید بگوییم که عوامل مختلف در استفاده مواد مخدر نقش دارند. اگر مشخصا سر چون موضوع دخانیات و تنباکو است، سر ازی اگر ما تمرکز بکنیم، عمدتا در تحقیقاتی که صورت گرفته 4 دلیل عمده را به یافتند. یکی تقلید از دیگرا و در شروع به یک شکلی که کسایی که خصوصا شروع ازی به جوانی می باشه، به شکلی که ای را به یک نوع افتخار و به یک نوع در حقیقت غرور استفاده شده. امی قسم اطرافی ها و دوستا در این نقش داشتن، مثلا در یک فامیل کلان فامیل استفاده کرده، جوان ها از اونا باز هم دیدن پیروی کردن، و یا هم دوستا و رفقای همنشینایی که در اطراف جوان ها بوده، اونا در حقیقت به یک نوع باعث تشویق گرفتن سیگارت و یا هم دیگه دخانیات شدن. مشکلات اقتصادی نقش خود داره. مشکلات اقتصادی عمدتاً میتونیم بیره یکی از دلایلش بگوییم که زیادتر فقر خودش باعث میشه که به یک نحوی رو بیارن و پناه ببرن به مواد دخانیات. و همین قسم یک تعداد کمپانی ها به خاطر تجارت بعضی اشتهارات، اعلانات و بعضی تبلیغاتی را میکنن که اونا همون محصولات خود را به فروش برسونن و این یک نحو تشویق برای جوان هست. همین 4 دلیل عمده را
بله.
گرفتن.
یک جز سوال شما مانده، اما قبل از یک برادر مروی خط هستن، مشنایم اینا چی گفتنی دارن؟ باز بعد از او سوال از یار پاسخ بگوین. جنید از ولایت لوگر. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام به شما و ایمان شما.
سلام خدمت شما هم. خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
سوال من اینه که امی مواد مخدر مثلا سیگارت، چرت، نسوار بالای جلد انسان تاثیر داره؟
آها تشکر برادر.
تشکر برادر محترم جنید، بسیار سوال خوبی را مطرح کردین. دقیقاً مواد مخدر در مجموع و علل خصوص دخانیات بالای جلد تاثیر منفی خود داره و یکی از عوامل پیری قبل از وقت در کتابا گفته شده که خود استفاده دخانیات است.
یک جزء سوال برادر ما قبلا زنگ زده بود باقی مانده که گفت که چطور میتونن از حالت اعتیاد بیرون شون، یعنی ترک کنن اعتیاد، اگر در این مورد هم نظر تانا بگید.
خب ما در یکی از سوالات دوستای دیگه ما میره ما گفتم طبعا خود اعتیاد وقتی که شخص معتاد میشه باید امو قدم اول باید تصمیم به ترک اعتیاد بگیره،
تصمیم قاطع داشته باشه.
کمک اطرافی ها بسیار کمک میکنن بر تشویق از این که او شخص بتونه اعتیاد ترک بکنه و همین قسم مراجعه به مراجعی که اونا کمک کننده برای ترک اعتیاد هستن. خب اگر باز بیم در بخش زیادتر در بخش تکنیکیش، طبعا اما مراحل که در کدام مرحله از اعتیاد قرار داره شخص بسیار مهم است. اگر در صورتی که در شروع باشه میتونه با یک کارهای تشویقی، با فهماندن اضرار مواد مخدر، چون اضرار مواد مخدر وقتی کس بفهمه طبعا در مراحل ایشونا استفاده نخواد کردن و مراحل دیگه که در تداویش هست میشه باز در مراحل پسان ترسش صحبت خواد کردن.
دکتر صاحب اگر بسیار مختصر سوال را که من قبلا مطرح کردم، کسایی که در فابریکه های تولید مواد مخدر یا هیروین کار میکنن چقدر یا آسیب پذیر هستن، اگر در این مورد نظرتان بگوید؟
بسیار زیاد تشکر خانم ندا. ما در این مورد باید بگویم که باز هم تحقیقاتی را که صورت گرفته، یک تعداد زیاد کسایی را که در محلات تولید مواد مخدر در اونجا اونا زندگی میکنن، چی به نحو در تولید نقش دارن یا ندارن، به یک نحوی اونا آغشته شدن به مواد مخدر و این خودش نشان میده که تاثیرات مثبت، تاثیرات زیاد کننده زمینه را برای اعتیاد داره. طبعا انسان یکی از مخلوقاتی است که از محیط خود خو میگیره.
بله.
ولی در جایی که اونجا تولید میشه طبعا که در اونجا اضرار از او گفته نمیشه، در طبعا که در اونجا در مورد چیزهای منفی از یا تبعات منفی مواد مخدر هیچ گفته نمیشه. کسی که در اونجا زندگی میکنه بالاخره به شکل آزمایشی هم یک بار شاید استفاده کنه و این باعث میشه که خود مواد مخدر ابتدا اگر آزمایشی باشه دفعه دوم و سوم بالاخره خودش به طرف اعتیاد
دکتر صاحب، والدینه که مخصوصا پدرهای که سیگارت میکشن یا استفاده از قلیون میکنن، چه قدری تاثیر گذار میباشه بالای طفلای زی مخصوصا پسرایشان کنو هم رو بیارن به این مواد مخدر یا تنباکو؟
تشکر. در بخش بسیار خوبی تماس گرفتین که را باید تمام هموطنهای ما بدانن. دلیل عمده، یکی از دلایل عمده استفاده سیگارت عمدتاً در جوامع حتی پیشرفته تقلید از والدین بوده.
بله.
بنابراین تقاضای ما از والدین محترم اینمی است که حداقل به خاطر خود، اگر نه به خاطر اولاد خود، به خاطر اطفال خود، همی پدیده منفی را نه بگویند.
بله.
همچنان یک چیز
ببخشید دکتر صاحب، گفتم بسیاری پدرها مثلا اولاد خدا پول میدن که برو بیاره میره سیگارت خوبی، اما او از اون وقت آشنا میشن با می.
دقیقا اطفال یکی از خصوصیتاش کنجکاوی هست. بله. وقتی اطفال میبینن که پدر یا مادر یا اعضای برادر کلان اعضای فامیل از دخانیات استفاده میکنن، برای اینا سوالی پیدا میشه که آیا دخانیات یک چیزی هست که من باید استفاده بکنم؟ همی هست که اگر پدر با 10 دانه سیگارت پیسه میده که برو بیار، ای طفل خب طبعا نظارت شدنش مشکل است، در مسیر را شاید یک سیگارتی را خود از دود بکنه.
بله.
ای باعث میشه که این زمینه شروع میشه،
یعنی والدین نباید کار بکنن
اصلا پدرم. اصلا و خوشبختانه قانون من استفاده از مسکرات و قانون من مسکرات در افغانستان ای از دولت جمهوری افغانستان تغییر پاس کرد و توشیه ریاست جمهوری گرفته شد چند وقت پیش. در ای هم دینمی تو موارد جدا اشاره شده و اطفال در اینجا بسیار سرشفوکست شده که باید بزرگا از این قایه بکنن.
بله. سلامت باشین شنونده های عزیز.